پاسه به ډیر مننه تاسو له خبرونې ستړي مشي د ازادي رادیو داتو بجو د خبرونې دا وريدونکو هرکلی کوم. د دې سات په خبرونه کې په وړاندې واوري چې د افغانستان دفاع وزارت په وروستیو څو اونیو کې د طالبانو د 1500 جګپوري قمندانانو د وشلو ادعا کوي. وای هر هغه څوک چې د سولې د لارې خنډ وي هغه بل منځ وړو. دا به هم واوري چې څلور کاله مخکې د افغانستان او پاکستان تجارت 15000 میلیونه ډالرو ته رسیده او نن سبا شاوخوا 50 میلیونه ډالرو ته راټیټ شوی. د نورو مطالبو تر در پیشندلې مخکې خبرونه. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان وای ولسمشر ترامپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري. په بدخشان کې یو شمېر امنیتي ځواکونه د قومي مشرانو په منځګړیتوب له طالبانو څخه خوشي شوي. په مصر کې پر ګرځندویانو چاودنه شوې. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویان وی ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت له افغانستان سرتیری وباسي. تیره اونۍ داسې راپورونه خپره شوي وو چې د امریکا متحده ایالاتونه به له افغانستان خپل وزر سرتیری بهر کړي. پر دې پریکړې پر ولسمشر ټرمپ د امریکا دننه ډېر انتقادونه وشول. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند ګارت مارکوس په یو بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولی دی لیکلی دی ولسمشر ټرمپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د پینټاګون ته امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي. متحده ایالاتونه د اوس لپاره په افغانستان کې 14000 عسکر لري. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشرۍ پرون د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لویه لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. شاغلي خوګیاڼي وویل د غنیخیل ولسوالۍ هغه سیمه چې د طالبانو په واک کې وي تصفیه شوي او دا مهال پکې ولسي پاسون کوونکي ځای پر ځای شوي دي.
د دې عملیاتو په ترڅ کې دوه سیمې چې یو هم غنیخیل ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د زار لپاره د ولسوالۍ په نوم نومولې وه او همدارنګه یو بل سیمې د بابس په نوم نومولې وه. دا هم د دوی د شپاکه شوه.
د ننګرهار د والي ویان زیاته کړه چې په حصارک او نازیانو ولسوالیو کې هم د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې پوځي عملیات روان دي. دولت ضد وسلوالو تر اوسه پورې د غنیخیل او د ننګرهار د نورو سیمو د پوځي عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشي شول. طالبانو په دې وروستیو کې د فیض آباد ښار د پولیسو له لسم ماموریت نه د خپل یو ارتباطي کس په واسطه یو شمېر سرتیري او د هغوی تجهیزات له ځان سره وړي وو. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان جاوید بدخشي په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د وی نه لاس کسان چې نیول شوي وو له خوشي کېدو وروسته تیر ماښام ارغنج خوا ولسوالۍ ته ورسېدل. که څه هم طالبانو غوښتل چې دا سرتیري له دولت سره تبادله کړي خو حکومت ونه منله او دا کسان د قومي مشرانو په منځګړیتوب آزاد شول. د بدخشان ولایت درې ولسوالۍ یومګان، وردوج او درې خوشکک دا مهال د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لرغونو اهراماتو ته نږدې د بهرنیو سیلانیانو پر یو بس چاودنه شوې چې دوه کسان یې وژلي او لس نور یې ژوبل کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم لس تنه د دغه هیواد وګړي دي. پولیسو ویلي دي چې د دې چاودنې په اړه پلټنې پیل شوې دي. دا په تیرو دوو کلونو کې لومړی ځل دی چې په قاهره کې بهرني سیلانیان په نقشه کېږي. د مصر پوځ له کلونو راهیسې په سینا ټاپو وسمه کې له سخت دریځه وسلوالو سره جګړې کوي. سعودي عربستان وایي په حکومتي تشکیل کې وروستي بدلونونه د اټکل وړ وو او په هرو څلورو کلونو کې باید په کابینه کې تغییر راشي. د سعودي د حکومت دا بیان د هغه څه وضاحت بلل کېږي چې منتقدانو د بحران د وخت مدیریت بللی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د پنجشنبې په ورځ د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د کابینه یو شمېر مهم غړي له دندو لرې کړل او نوي څېرې وګمارلې. کارپوهان وایي سعودي په مهمو حکومتي پوستونو د نویو کسانو په ګمارلو سره هڅه کوي هغه زیان او ضربه کمه کړي چې د خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو قضیې د دې هیواد حکومت ته ورکړې ده. جمال خاشقجي د تیر اکتوبر میاشت په دوهمه نیټه په استانبول کې د سعودي په کنسولګرۍ کې ووژل شو. د سودان په مرکز خرطوم کې پرون پولیسو د جمعې له لمانځه وروسته د پراخو مظاهرو مخه ونیوله. پولیسو د مظاهرتچیانو د مخنیوي لپاره چې د ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي په اعتراض کې راوتلي وو، اوښکې بهاوونکی ګاز استعمال کړ. د سودان په مرکز او یو شمېر نورو ښارونو کې له نږدې دوه اونیو راهیسې زرګونو کسانو مظاهرې پیل کړي دي. راپورونه وایي چې تر اوسه د سودان په مظاهرو کې د دوه سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو استازي انجیلیا جولی وای کې دې شی یو ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. ل بی بی سی نړیوال رادیو سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه د اوسکار جایزې ګټونکو انجیلیا جولی د دې پښتنې په جواب کې چې آیا سیاست ته به مخه کړي او کنه، وویل هر چیرته چې دې ته اړتیا وي هلته به کار وکړي. درې څلوېښت کلنې جولی د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ په جګړه ځپلو سیمو کې د کډوالو او د ښځو د حقونو لپاره لا نور کار وکړي. انجیلا جولی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د استازي په توګه افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ ته سفر نه کړي او د کډوالو ستونزې له نږدې لیدلې دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان حکومت د طالبانو پر ضد تهاجمي بریدونه زیات کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وای علت یې دا دی چې دا خلک سولې ته مجبور شي.
کسایی که به صلح اجرا میشه اونا هم باید اونا زیر فشار بیارن تا یا به صلح بپیونده و یا از بین برده شه.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په پېښور کې د افغانستان د سولې په اړه او د افغانستان او پاکستان د ترنګلیو اړیکو په ارتباط غونډه وشوه.
2014 کې دا تجارت 15 بلین ډالر وو، اوس دا تجارت 50 ملیون ډالر ته رسیدلی دی. صرف
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي اړیکو ته اشاره وه. د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې به واوري چې ماشومانو ته نقلونه ګټه کوي کنه.
عمر جان مې کسې کې پلار جان مې کسې مې ډېرې زیاتې خوښېږي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دریو ځانګړیو هدفونو لپاره د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي بریدونه زیات کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د هوایي ځواک مشر وایي په تیرو څو اونیو کې د طالبانو او داعش یو شمېر مهم مشران له منځه وړي دي. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې ټاکل شوې په راروانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یوه بله غونډه هم جوړه شي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د دفاع د وزارت ویان غفور احمد جاوید وای د طالبانو او داعش ډلې پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده او د وسلوالو ګڼ شمېر مشران او جنګیالي پکې لمن زوړل شوي دي. غفور احمد جاوید بیګا شپه ازادي راډیو ته وویل د تهاجمي عملیاتو د زیاتولو درې هدفونه دي.
چند مسائل بود، یکی که ما رقم تلفات نیروی امنیتی و دفاعی خود کاهش بدیم.
دیوی تو مسئله دی، لومړی دا چې د خپلو امنیتی او دفاعی ځواکونو مرګ ژوب لا راکم کړو. دوهم جګړه هغه ځای ته یوسو چیرته چې د وسلوالو رهبری، همغږي او مالی سرچینې دي چې لمن زی وړل شي. او دریم دا چې پر مشرانو یې چې مزاحمت کوي فشار راوړي چې یا له سولې سره یو ځای شي او یا لمن زی وړل شي.
تا یا بسل بپیونده و یا از بین برده شد.
خاغلی جاوید ویل افغان ځواکونو په تیره و نیمه میاشت که ده طالبانو 15 مهم قمندانان او د داعش د غړو په ګډون سلګونه وسلوال وژلي دي. په همدې حال کې د افغان هوایي ځواک مشر وایي د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې په روانو تهاجمي بریدونو کې هوایي ځواک مهم رول لوبولی دی. جنرال محمد شعیب تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو اونیو راهیسې د وسلوالو پر ضد سلګونه هوایي بریدونه کړي چې د وسلوالو ګڼ شمېر مهم قمندانان او غړي پکې له منځه تللي دي. جنرال شعیب وایي افغان هوایي ځواک اکثره عملیات په یوازې سر کوي او د اړتیا پر وخت ورسره نړیوال ځواکونه همکاري کوي.
اکثرت عملیات ما کلش مستقلانه در حالت های خاصی که ضرورت باشه ما از اونا درخواست میکنیم و اونا ما را در عملیات ها ما را حمایه میکنیم. حتما همانگی چون طبق داره ملی نظامی ما کنگست نماینده از اونا هم موجود هستن.
در هوای زواک مشر وی هر کل چی دویت ارتیا پیدا که گی لمزکنه و سرتی رو سر در همکاره لپاره در کشفی اطلاعات و لمخه در ورزی او هم در شپه عملیات کوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایی او مځکنیو بریدونو کې د دې ډلې د مشرانو او مهم غړو د وژل کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې د مځکنیو او هوایي تهاجمي بریدونو د زیاتوالي خبره کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې پراخې ډیپلوماتیکې هڅې هم دوام لري. په دې لړ کې ټاکل شوی ده چې پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د پروسې په ارتباط یوه بله غونډه هم جوړه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر پوري په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د پېښور پانتون په پیوټا حال کې تیر ورځ د پاک افغان امن کانفرنس نوې غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سکرټر میا افتخار حسین وویل د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پر روانه غونډه کې د افغانستان د حکومت شاملولو او له طالبانو سره د هغوی د کښېنولو لپاره هڅه پکار ده. تمه ده چې په را روانې جنوري میاشت کې د عربستان په جدي ښار کې غونډه وشي. د پېښور په کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د استازو ترمنځ په حکومتي، تجارتي، اقتصادي او تعلیمي برخو کې د اړیکو په شکولو ټینګار وشو. نور تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال غلام غوث پر راپور کې.
د پاک افغان امن کانفرنس د سرخط لاندې د غونډه په پېښور پوهنتون کې ترسره شوه چې پکې د پوهنتونونو پوهانو او سیاستوالانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په امنیتی، تعلیمی، تجارتی او اقتصادي برخو کې په ښه اړیکو را جوړولو ټینګار وکړو. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سکرتر میا افتخار حسین مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د اماراتو د مذاکراتو وروسته اوس هڅه پکار ده چې طالبان د مذاکراتو په را روانه غونډه کې د افغان حکومت سره هم وویني.
نو دا ټرمپ چې دوی ته خبره کړې ده نو دوی داسې لیټ نه اخلي چې ګورو زموږ په شرایطو ته درخواست کوي، منت کوي. دا د هغې د ترټ یو نوې طریقه ده چې دا د ډو مور یو بله خبره ده چې بای زوی مذاکرات نو تو سړی ما ته کښېنوه او سړی ورته کښېنوله. نو که نن پاکستان په دې کې دا کردار ادا کوي او امن طرف ته راغونډی نو دا د خوشحالۍ خبره ده او موږ خوشحال یو چې پاکستان، افغانستان او خاص کر افغانستان حکومت په دې کې شاملېدل پکار دي، ځکه چې دې تیر مذاکراتو کې شامل نو کاغنی نو بیا به مشکلات سی واکېږي.
د باچا خان تعلیمي فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکو خکولو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي.
2014 کې دا تجارت 15 بلین ډالر وو د یو بل خلاف د بد اعتمادۍ د فضا سره او د پولو بندو سره. اوس دا تجارت 50 ملیون ډالر ته رسیدلې ده صرف، او دې سره د دواړو ملکونو ولسونه د بیروزګارۍ ښکار شوي دي چې مهم قوتونه ګیر چاپیره چې څومره دي په دې وطنونو کې، یعنی دې سیمه کې د تجارتي او اقتصادي اړیکو د مضبوطولو لپاره اقدامات اوچت کی. دا د غیر په فائده کې ده، د دې هیوادونو فائده کې ده.
پوهان ډاکټر ناصر جمال خټک وویل چې د یو کلتور، یوې ژبې او ځینی نورو مشترکاتو په بنیاد دواړو خواو ته د یو بل سره مینه محبت پکار دی.
لکه په خاوره، په ځمکه، په ژبه، په کلتور سره شریک دی، امیزان دی، اجازه کوم دی. بجای دې چې موږ دې ته وګورو چې رب کم کم شینو وجنه زه د بل نه مختلف یم، چې کله هم مشترک شونه د قتل شروع کړل مینه به زیاتېږي، امن به زیاتېږي.
په غونډه کې ګډون کوونکو سوتنو افغان محاسدینو مشال ریډیو ته وویل
زمانوم امنه حیدری دی، د افغانستان د کابل ولایت څخه راغلی یم په دې کانفرنس کې ګډون کوم. زما په نظر د دغه رقم غونډو جوړولو، کانفرنسونو جوړولو، د دغه ستګ راتګ او د دې پر رقم باندې ارتباط اړیکه زما په نظر ډیره مثبته تاثیر لري.
نوم رحیم جان رحیمی د افغانستان پکتیا ولایت سره تعلق لرم، مدل د پیښور پانتون کې رابطه بین المللي کې درس وایم او اختلافات نه دي دا ته مس پرسپشن وایي خدای دې وکړي په انده کې هم دغه سي پروګرامونه په افغانستان کې جوړ کړ شي او هغه استادان دلته راشي او دغه استادان هڅه لار شي هغه معلومات چې د دوی ترمنځ د ریسرچ په توګه باندې جوړ شوی دي یو بل سره شیر کړي او خلک ته مستفید شي
د ونډې په پای کې د ټولو پوهانو نظرونه په یو راپور کې راوند کړی شو او دا رقم ونډو په جاری ساتلو باندې ټینګار وکړی شو
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون پولیسو ته وضع شوي نوي اصول د نظم په خاطر مهم ګڼي او وایي چې باید عملا پلی شي د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو لپاره د اصول او تګلارو وضع کول او بیا څارل د پولیسو په ژوند او نظم مثبت اغېز لري دا څرګندونې داسې مهال کې شي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وظیفوي پټو رازونو د ساتنې او د زیان د کچې د کمېدو په خاطر د پولیسو لپاره ځینې نوي محدودیتونه وضع کړي دي یوسف خان زتران له کابله راپور لري
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د پولیسو په لیکو کې ستونزې او فساد نه ردوي خو وایي په رسنیو کې بیان د ستونزې د حل پر ځای له دښمن سره ډېره مرسته کوي د دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی خونزاده د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو د نظم او پټو رازونو د ساتلو لپاره د کورنیو چارو وزارت نوي مقررات د ستاینې وړ وبلل خو په عملي کې دوی هم ټینګار کوي
حکومت باندې خدا مسایل بیا د دشمن په قسم تمامېدل کوم مسایل چې مست پېښېدل د پولیسو ځین د خواځ د مسایل رامنځته کېدل هغه باید د خپل د مسولین سره شریک کړي وای یا بیا خصوصا د پارلمان سره شریک کړي وای دا نه چې په فیسبوک کې باید هر څوک واوري او دغه څخه دشمن سو استفاده وکړي او زه فکر کوم چې دا هر څه باید په چوکاټ کې ترسره شي
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د کورنیو چارو وزارت پر افغان پولیسو یو لړ نوي محدودیتونه وضع کړي چې تر ډیره پکې د معلوماتو په شریکولو بندیز لګیدلی دی د یاد وزارت د ویان نجیب دانش لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د کورنیو چارو وزارت ټولو منصبینو ته سپارښتنه شوې چې د مقرریو تبدیلیو ترفی او نورو مواردو په اړه د چارواکو فرمانونه او احکام د وظیفې په وخت کې د پولیسو د ځای او عملیاتو بڼه د دوسیو د څېړلو او لاسته راوړنو په اړه معلومات په ټولنیزو تصویري چاپي او یا غږیزو رسنیو کې خپاره نه کړي د یاد وزارت لخوا په 12 خپاره شوی موارد او لایحو کې دا هم راغلی چې پولیس باید په انفرادي او ډلې زتوګه په پوزي یونیفورم کې همدارس د پوزي تاسیساتو او دفترونو څخه د اکسونو لاخستلو ډډه وکړي د کورنیو چارو وزارت ویلي کده دغه وزارت هر منصب له دغه اوامرو څخه سرغړونه وکړي له دند څخه به لری کړی شي د کورنیو چارو وزارت د ځان کچې دراکمې دوه په خاطر د نوې موارد لاغي ورسته وځ کړي چې ولسمشر غنی دغه وزارت د ملي امنیت خوانی رئیس امر الله صالح د کاندید او سرپرست وزیر په توګه ورمعرفي کړ د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نیکه څم د کورنیو چارو وزارت دا اقدام د رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي د قوانینو خلاف بللی خو د امنیتي او نظامی چارو کارپوهانې د مسلکي ډسپلین په خاطر مهم بولی لډلې د کابل ګرنیزون پخوانی رئیس ګلنبی احمدزی ازادي راډیو ته وویل
څوک چې یونیفورم اغوندي نو هغه دی ځانګړي ډسپلین تابع دی یعنی منفرد نظر هلته نسته او بیا دغه نن شرایطو کې موږ زیات لم دغه طریقه دغه د چیرو د آشنا کېدو له طریقه یا مثلا د همدغه شخصیتونو د معرفي نه چې په فیسبوکونو کې نشریږي ډېرې ضربې مو خوړلې دي تاوانونه بیا شخص ته تکیه نه کوي بلکې هغه ادارې او نظام او مسلک ته تکیه کوي
دی وی دا څه په ډیرو نظامونو کې باندې او په افغانستان کې هم ډیر پخوانی تاریخ نه لري بلکې په نوې بڼه خپل سر دی
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي صالح محمد صالح دغه خبرونو ته کتنه کوي
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غنې کې تر دې سرلیک لاندې چې هندستان په افغانستان کې له یو نوي واقعیت سره مخامخ دی یو مطلب خبر کړی دی د مطلب د لیکوال په باور له افغانستانه د نیمایي برخې امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه به شي د هند لپاره جدي عواقب ولري په دې ورستوي کې ټرمپ خپل دفاع وزیر ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د شاوخوا وزره امریکایي سرتیرو د وتلو پلان ترتیب کړي د لیکوال په باور په افغانستان کې د طالبانو د نفوذ پراخوالی شای د کشمیر په ناکراره سیمه کې هم پر امنیتي وضعیت ناوړه اغیز وکړي. په افغانستان کې د هندوستان د قونسلګریو امن بل اندېښنه ده چې د لیکنې لیکوال رابرسیره کړې ده. د لیکنې په دوام راغلي باید انتظار پاتې سو او وګورو چې نوې ډیلی د ولسمشر ټرمپ په پالیسۍ کې دغه بدلون ته څه ځواب وایي. خو لیکوال په یوه عمومي نتیجه اخیستنه کې ویلي، په اصل کې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه تصمیم نیول کېږي، هندوستان نسي کولی په دې برخه کې بې تفاوت پاتې سي. واشنگتن اگزامینر ورسپانی هم له افغانستانه د څو زره امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د مقالې لیکوال استدلال کړی چې له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا متحد ایالتونه باید په افغانستان کې هم ورته اقدام وکړي. د لیکنې په دوام لیکوال پوښتنه کړې چې د میلیاردونو ډالرو مصارفو او د امریکا د لسګونو سرتیرو قربانیو په افغانستان کې د امریکا لپاره څه نتیجه په لاس ورکړې ده. لیکوال د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد په حواله دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې دغه لګښتونه او قربانۍ د امریکا لپاره لږه لاسته راوړنه لري. د واشنگتن اگزامینر ورسپانې د مطلب لیکوال بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې تر اولس کلن حضور وروسته اوس د دې وخت راغلی چې امریکایي ځواکونه خپل هیواد ته ستنه سي، ځکه د لیکوال په باور ناوخته ستنېدل تر نه ستنېدلو بهتره دي. له دې سره سره په افغانستان کې د امریکا قومندانانو ویلي لای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه دستور نه دی ترلاسه کړی. په وروستیو کې په افغانستان کې د ناټو د قاطی ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي که د امریکا ځینې پوځیان له افغانستانه و هم ځي، دوی به بیا هم د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ وي.
سرباخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیم کردیم.
رفراندوم شورست
نه نه بیلدنگز نه نه مانومنتز ایتس یو.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دا سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې سجرړو تاسو یو شمیر را رسیدلې سیمه سنل ولو خو اوس سوریه ته مخه کوو. ترکیه د سوریه په شمال کې منبش شرطه د دې هواد د حکومتي ځواکونو د داخلو په وړاندې توند عکس العمل شو دلې. د سوریه د بشري حقوقو ډلې ویلې دي چې پرون شاوخوا 300 حکومتي سرتیري منبش ته ورسېدل. روسیه بیا وایي په منبش کې به د سوریه د پوز موجودیت ګټه ور ثابت شي. رضوان مراد په دیاړه د لویدي سوشانسونو په استناد راپور لري.
ترکیه د سوریه منبیج ښار ته د حکومتي ځواکونو داخلېدل وغندل او روسیه بیا دا تحول ستایلی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل د سوریه کردان دا حق نه لري چې د دې هیواد له حکومت څخه ملاتړ وغواړي. ترکیه د سوریه د کرد وسلوالو ډله یو تروریستي سازمان بولي او ولسمشر اردوغان په روانه میاشت کې ګواښ کړی و چې د سوریه په شمال کې به د کرد وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات وکړي. د روسیه حکومت بیا په منبیش ښار کې د سوریه د حکومتي ځواکونو ځای پر ځای کېدل مثبت تحول بللی دی. د کرملین وایند دمیتری پسکوف پرون په یو بیان کې ویل چې په منبیج کې د سوریه د حکومتي ځواکونو ځای پر ځای کېدل به د سیمې په باثباته کېدو کې مرسته وکړي. د سوریه کرد وسلوالو د سوریه له حکومت نه وغوښتل چې د ترکیې د پوځ د ګواښونو پر وړاندې له دوی ملاتړ وکړي او منبیج ښار ته خپل ځواکونه ولیږي. کردانو دا غوښتنه له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته کړې ده. د کردانو وای پی جی وسلوالې ډلې تر دې مخکې په فرانسې هم غږ کړی و چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې دسمبر میاشت په 19 نیټه اعلان وکړ چې له سوریه څخه ټول امریکایي سرتیري وباسي. په امریکا او بهر نړۍ کې د واشنگتن متحدانو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړه انتقادونه وکړل او خبرداري ورکړ چې دا ګام به په سوریه کې ایران او روسیه ته بری ورکړي. ایران او روسیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د بشار اسد له حکومت ملاتړ کوي او ترکیه بیا د هغو وسلوالو پلوي کوي چې د اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. په همدې حال کې د سوریه د بشري حقونو ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي دي چې د سوریه شاوخوا 300 سرتیري منبیج ته داخل شوي دي، خو د دې لپاره چې لا هم دغلته امریکایي او فرانسوي ځواکونه موجود دي د سوریه عسکر د ښار مرکز ته نه دي داخل شوي.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت مرکز کلات خبره کوم. د خیره موسسو مننه کوم. مرمنو سیدل ته موسسه زابل سره دي د شپې خوراکي مواد راوړي. خدا خبر اگر کسی بھی اکثر ورکی یا خبروں ورکی دا مرکز داخل خلق دا دروغ وای تو سلو کے کلا سو غریبانو ترسی دلی اغاما غو غریبانو تا وکیل یا ولسوال یا کماندان یا رئیس یا مدیر یا دا بل زروا کی رشتی و غریبانو تا نرسی دا دروغ وای و سلام پا احترام خدا جیتون زروا کی پا شدر اخکا
د بادغس ته ولایت مقر د ولسوالۍ د مرغاب د ولسوالۍ د غورماشت ولسوالۍ د قیصار د ولسوالۍ خو بالاخره د مختلفو ولسوالیو څخه را بیا ځای شوي ماګرین خلک یو چې د هرات د انجیل د ولسوالۍ په مربوطاتو کښې ګزاره کوه تقریبا د نه برجې په موده کښې دي چې نه برجې راغلي یو د وچکالۍ له کبله څخه او دغه ساعت چې شپږ اووه سوه کوره موږ پکښې اوسېدونکي د سې شنبې بازار د کازستان دشت ورته وایي چې په مربته کښې د انجیل د ولسوالۍ دي دا نه برجې کېږي دلته مو اولادونه خلاص ول ولږې را باندې راغلې تباهي را باندې جوړې شولې د دولت د خوا او د موسساتو د خوا څخه هېڅ توجه موږته نه کېږي نظر غوښتنه نه راڅخه کېږي را باندې جړا نه کېږي دروازې ورڅه کوو جړا یې پر کوو موسسات یې راځي را باندې وګرځېږي چې راڅخه ولاړ شي بیا مو نه یادوي چې زموږ ژړا تر یو ځایه پورې ورسېږي چې تاسې ځه پورې چا باندې وکوي یاست ملل متحد ته بیت الملل ته نورو موسساتو ته رئیس دولت صاحب ته چې زموږ سره یو همکاري و کومک و چې بچان مو هم د بلږې ختمېږي او هم په علاقه د یخنۍ د کبله څخه د بینه څخه ځي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ژوند رنګونه له پروګرام وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی سمیسونه لولو.
د ژوند رنګونه
نوم دې راته ووایه.
زه یوه مور یم. زه چې واده شوم که نه د ما پلارګان ما خپل پلار اصل نه خوښېده چې لور درس ووایي یا تحصیل وکړه یا څه شی که نه موږ کې غیرت دی موږ څنګه د جلکۍ درس وو. زه چې بیا واده شوم چې د بچیان مې شول مای نه زه یو اولاد بې تحصیل نه پرېږدم چې خپله مې نه دی ویلی باید چې د اولاد مې ورسي. اوس مې شکر یوه لور مې هغه د په برقي تذکیرو کې ده یوه مې په ستره محکمه کې ده زوی مې په مالیاتو کې دی د خدای راضي یم شکر چې اولاد مې تحصیل کرده دی.
تاسې ولې درس نه وویلی ولې مې پلار ته نه ویلې چې غواړئ؟
خو داسې وو چې زموږ وطن کښې رواج نه وو.
چېرته اوسېدی؟
پلار مې چې وویلې چې نه موږ خو په ښځو تحصیل نه کوو درس نه وایو که نه موږ غیرت دی د موږ ناموس دی که نه. نیکه مې خپلې لورانې اچولې وې د ما خالګانې ټول درس ویلې زه اول سم کښې اچولم بیا یې وایستلم خپل تره مې اوس د هغه تره مې خپله ښځه یم معلومه ده لور یې معلومه ده مګر موږ یې نه پرېښودلو. اوس چې ورته وایم چې تاسو ولې یا وخت موږ نه پوهېدلو ټول شیان
د خپله غوښتل چې درس ووایې څومره د هیلې په زړه کښې
ډېرې ډېرې ما خان ویل چې زه تحصیل وکړم زه به یوه لویه ډاکتره شم او ډېر مې ارزوم وه. اوس هغه د ښه د شکر اولادونه مې دي خپله مې چې ارمان پوره نه شو دغه د اولادونه مې ارمان پوره کوي ټول ماخه مې چې خواهش
یعنې هر څومره سخت دی چې وې د اولادونو دپاره د تېرې کښې چې درس
ډېر ډېر دې اولاد کښې مې له ورو اجازه نه را کوله ډېر کور کښې به یې شخړې او جنجالونه کول چې دا کاپیرې کېږي او دا دا کېږي دا هغه کېږي. ما ورته ویل ما پرش کښې خیر دی زه چې وم ما خپل واک در کړی و د مېړه واک مې در کړی د اولاد واک چاته نه ورکړم زه مې اولاد په هر شکل چې وي بیا ښه دا د ما خاوند هم ډېر پامېده و دغه هم راسره همراز شو چې نه اولاد مې باید وي چې تحصیل وکړه هېڅ اولاد نه پرېږدم. او د اتو میاشتو نه چې ما په کودکستان کښې ژه کودکستان فارغه شو مکتب ته لاړې مکتب کښې په همدې لامي شهید کښې نو د همدې ځای نه په خپل ولا کښې دغه ادارې ته هم ورغلی وم ولې اولادونه مې هم دغسې علاقه لري چې دا مور مې دومره ارزو لري باید وي چې زه دا شی شم د مور دپاره سیوت چې ونه لري کار څوک کله ورکوي دا بهترین کار دی چې ښځو دپاره یې جوړ کړه او ډېره په فایده یې هم دی د ټولو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کښې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته رااستولي دي.
عبدالمنان له کندهار وړاندیز کوي چې ازادي راډیو د هوا حالات ووایي. د کندهار د هوا حال بدر کړم چې نن پکې لمر دی سبا بل سبا او په څلورمه ورځ هم لمر دی البته د سې شنبې په ورځ باندې د یو څه باران اټکل پکې کېدای شي. نن په کندهار کې د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له مخې لوړه درجه 21 او ټیټه 2 درجه ده. محمد ایوب همت د کندهار لارغستان لیکي سوله د افغانانو لوی ارمان دی، خدای دې پوره کړي. جعفری لیکي د سولې خبرې سمې نه دي روانې ځکه چې اوربند ورسره نشته. بشیر حبیب زید لوګر لازری ولسوالی لیکي که بهرنیان ووزي نو د سولې امکانات برابرې شي. ګل رحمان له کابل لیکي کله چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې نه وو کابل په سهال کې وو، تر څو چې سوله کې شي باید خارجیان وي. شفی جان زدران له نادر شاکور څخه لیکي طالبانو که د افغانستان سوله مو مقصد وي له افغانانو سره خبرو ته کښېنه. اته بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. البته په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړیا چار تفری پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم لرو، خو اوس به لنډ خبرونه سره واورو. د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویان وایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د امر نه دی کړی چې دفاع وزارت له افغانستانه سرتیری وباسي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند ګارت مارکویس په یو بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولی دی لیکلی دی ولسمشر ټرمپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د پینټاګون د امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشرۍ پرون د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لویه لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشې شول. طالبانو په دې وروستیو کې د فیض آباد ښار د پولیسو له لسم ماموریت نه د خپل یوه ارتباطي کس په واسطه 9 تنه سرتیري او د هغوی تجهیزات له ځان سره وړي وو. د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لرغونو اهراماتو ته نږدې د بهرنیو سیلانیانو پر یو بس چاودنه وشوه چې 2 کسان یې وژلي او 10 نورې ژوبل کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم 10 تنه د دغه هیواد وګړي دي. سعودي عربستان وایي په حکومتي تشکیل کې وروستي بدلونونه د اټکل وړ وو او په هرو 4 کلونو کې باید په کابینه کې تغییر راشي. د سودان په مرکز خرطوم کې پرون پولیسو د جمیل المنځه وروسته د پراخو مظاهرو مخه ونیوله. پولیسو د مظاهرچانو د مخنیوي لپاره چې د ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي په اعتراض کرا وتلی وو اوشکې بهاونکی ګاز استعمال کړ. او د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو استازي انجل یا جولی وای کېدای شي یوه ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به دا واوري چې نقلونه ماشومانو ته څه ګټه لري، خو مخکې تر دې چې دې ونیس پروګرام ته مخه کړو د ګوړې اچار تفریح پروګرام.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوګوریدونکو سلام، خدای مو خوښ لره، خو په دې شرط چې پیدا یې کړی، ځکه دلته خوښي داسې ده لکه برق چې له حاضره غیر حاضر ډیر وي. اوس خو لا خلک وایي چې برق مو له کوم دښمن سره ائتلاف نه وي کړی، کنه داسې د بې وخته تګ او راتګ عادت خو یې نه درلوده، او کله کله خو لا په ساعتونو لا درک هم شي. د خبرونې په پیل کې مو له یو نوي ائتلاف خبرو. اوس خو هر ورځ یو نوی ائتلاف جوړیږي، لکه په خوا بچي ګوندونه، انجوګانې او بیا شرکتونه جوړیدل.
اجی صاحب خبر شوی؟
نه پسی شی؟
ده شانواز دوی ده کوچی مشرانو ائتلاف کرده.
سه وقت
پرون سر غون شوی و شانواز پخپل میمان خانه که دوده ورتا کرده و
خواه
او غریبگل ویل چه ده ائتلافی ده مون پزد کرده ده.
د څه لپاره؟ ولې موږ څه کړي دي؟
وای لال باز ویل چې د دې کوچي خلک به کډه کوو او خپل کورونه به لویو.
یعنی چې غواړي موږ کډه کړي او زموږ کورونه له خپلو کورونو سره یو ځای کړي او لوی کړي. ها
او ولې هغه د سکندر دوی د کوچي په هغه بل وار اطلاف کډه نه کړل؟ دوی ته یې خوند ورکړه.
دا خو رښتیا وایې. خو دا ووایه چې موږ څه وکړو؟ داسې لاس تر زنې کېناستل هم ولاکه په کار وي.
زه وایم چې خان میر او د زیړګل ادی به هم پکې کېنو. لومړی به په خپل منځ کې اطلاف وکړو او بیا به د لوی او کږي کوڅې مشران هم راغونډ کړو او له هغو سره به اطلاف وکړو.
رښتیا وایې چې اطلاف په اطلاف مات نه کړو بل ډول نه کېږي. ویرېږم چې آخر به مو وچ ډاک ته کېنوي.
همدا اوس یې هم کېنولي یو. یو ځل اطلاف وکړه وایي په دې لن به د بل چا موټرونه نه پرېږدو. بل ځل اطلاف وکړه وایي دلته پرته له موږ بل څوک دوکان او هوټل نشي جوړولی. چې دا هر څه یې خپل کړه بیا یې د کوڅې د خلکو د پازابولو لپاره اطلاف وکړه او هغوی یې کډه کړل. دا ځل یې نو موږ ته ملا تړلې ده.
نه نه دا ځل یې نو نه پرېږدم. د یو پر ځای به لس اطلافه ورته را جوړ کړم. چې له اطلافه مې زړه نه وي ورتور کړی بیا مونو اجي مبولا. زه ورشه خان میر او د زیړګل ادی راوله چې همدا نن خبره یو طرف کړو. د زیړګل ادی د دښمنو او جنگونو دومره تجربه لري چې په دې وخت کې هر یو په سرو سر ورزي.
سمه ده چې دا سیده را به ولم.
ګوره له موضوع خو خبر یې کنه.
او خبر یو چې اطلاف یې راته کړی. دوی موږ ته هم د پاس کوڅې د خلکو فکر کړی دی. داسې جواب ورکو چې له اطلافه یې زړه تور سي.
خان میر خانه ته پکې څه وایې؟
یار حاجي صاحب زه خو هم دا اطلافونه داسې راته نه ښکاري لکه یوه کپه نسوار غوندې چې خولې ته یې واچوي. اطلاف به یې جوړ کړو او اول به یې موټرونه او دوکانونه وربند کړو. دوی خپلو موټرونو او دوکانونه ماسک کړي دي.
د مام هم دا خوښه ده چې له اطلاف وروسته یې موټرونه او دوکانونه وربند کړو او پر ځای خپل دوکانونه جوړ کړو. دا څو کاله دوی جوړ کړي وو له دې وروسته یې موږ جوړو.
ګورئ تاسو ډېره تجربه نه لرئ. موږ چې به په کلي کې له کومې ښځې سره جنګ وکړ نو لاړه به د کلي له نورو ښځو سره به مو خوري پیل کړه او چې کله به مو هغوی د ځان کړې نو هغه یوه به یوازې پاته سوه او په زارۍ زارۍ به خپله غلطي ومنله او توبه به یې وایسته چې بیا به داسې بد نه کوو. نو موږ باید د لوی کوڅې د کږې کوڅې پاس کوڅې او بندې کوڅې له خلکو سره اطلاف وکړو بیا به یې وګورو چې څه کېږي.
د زیړګله دې نظر مې د سل په سلو کې خوښ شو. همداسې کوو د خیره. لاله څه خبره ده؟
حاجي صاحب لال باز خو د شانواز له اطلافه وتلی او دلته راغلی چې د موږ په اطلاف کې شامل شي. هغه وایي چې یو موټر او یو دوکان مې پرېږدی نور چې هر څه وایې منم یې.
پام چې په تېر نه وځئ. ورته ووایه چې نه د دوکان پرېږدو او نه د موټر. زه کړی د بل چېرته بار کړه. همدومره ګټې دې بس دي. همدا اوس په خمار کلي کې هم کور لرې او هم مارکیټ. دلته هسې زموږ د وینو زبېښلو ته پروت دی. کاروبار او ګټه د ټوله خمار کلي ته ځي.
ائتلافي متلونا
وای بد ائتلاف په بد ورځ پکاريږي.
وای ائتلاف ائتلاف لرا څوکي به دي خوندي وي.
وای کړي دښمن کمزوري هم وو تابعيت ائتلاف ورته نيسا.
وای خپل قدرت او څوکۍ او یا ائتلاف.
وای د بی امنیت ملک لپاره دوه درې ائتلاف پکار دي.
وای چې نه لري پیسې نه دی ډله جوړوي او نه ائتلاف.
وای د خاین په ائتلاف کې هم ځای نه وي.
وای د سلو کم عقلی د یو ائتلاف.
وای ائتلاف بکوو خو د ولایتونو وزارتونو او سفارتونو ویش تر منځه.
وای چې نه لري سړي هغوی به هر وخت ائتلاف کوي.
وایي چې ائتلاف نه ورسره کوي تخریبوه خو یې ما
وایي هغه کسان ائتلاف سره کوي چې ګټې یو وي.
اوس مو یو واده ته بیایو او د ورخطا زوم له ایجاب قبول نه مو خبرو. کله چې سړی ورخطا شي داسې هم ترې پیښیږي.
لکه پام دی وی چې د نکاح تړلو پر وخت ملا صاحب درته وای چې دغه پلانې د پلانې لور چې په دغه نامه او نسب بل لور نه لري د ذکر شوی مهر په مقابل کې د تا قبول وا او قبول د کړه، نو ته په جواب کې ورته وای چې وو قبول می وا، قبول می کړه او قبول به می وی.
او کدا می ورته ونه وایل
دا اتمی دا اولی وانه ضرور بوایی زکه چه بیاد نیکانه کیگی.
ویلی سخت ندی؟
نه چه سخت دی؟ دری کلمی دی لام دا او سه لزان سر تکرار وا شیری دی نشی
سامه دا لزان سر بای تکرار کرم. قبول می وا، قبول می دا او قبول با می وی، قبول می دا، قبول با می وی، قبول با می کری. لکه چی غلط شم؟ قبول می وا، قبول می دا او قبول با می وی.
دست لزان سره لگیه، قبول می وا، قبول می دا، دست ما نلری.
ده نکاح پر رازی را باندی وایی، ما ویل چی تایار می ارتز داوی کنه.
تم خلاصی، ده دریتو که ویل چی دی، چی دوم را گردانی کوی؟
ده تاز دادی.
و وایزون وای چې قبول می وا، قبول می ده او قبول به می وی.
تا له چاز دا کړه
از چې وړم نکاح تړلو ته ډیر اتلم از کاغه وخت به بیا په زوم پیسې شیندلې او موږ به راټولولې. هغه وخت می دا خبرې زده شوې دي.
له ما هیریږي داریږم چې بل څه ونه وایم.
له تا شکم نشته د مرغۍ قدر دې زړه دی ورخطا کیږي.
خانزوما بچو تیاری؟
قبول میکره، قبول دکره، قبول بشی، قبول میکره.
لکه چه والی نوری دل؟
ملاسب ما توایی؟
او، نکابا وطرو
خس ایده ملاسب، خیل
داغ بی بی بلا نستا چه دمیوگل لور دا او پا دی نام او نسب بلا لور نلری دا ذکرشیوی مهر پا مقابل که تا قبول کړی وا او قبول د کړه، تا قبول کړی وا او قبول د کړه، تا قبول کړی وا او قبول د کړه،
تا قبول کړی وا او قبول د ده، تا قبول کړی وا او قبول د ده، قبول به دي شي.
ما نه تا
ورای ورخطا دی می کوي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور هارون ګلزاد، ستاره امینی، صادق سپینغر، رڼا هوتک او زه حسې حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري ګرانه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بولډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
کور کلی.
نن سبا چې رالم هم مرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنګ ترې نه راوتي.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکی هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو خپل ماشومان ته کیسه کوي؟
ولا د قصه ویلو د پاره خو موږ به خو وخت پدونه لرو چې یو قصه مزدن دي.
ماشومان ته کیسه ویل د هغوی په ذهن څومره مثبت ګټ لري؟
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې دغه پروزنه کې دومره مثبت غیز لري کده مون بدن چې خورو ته ضرورت لري.
او ماشوم ته په کوم لهن یا شیوه کیسه باید وشي؟
نو بناء د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقي ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته او سره بیان.
خو ګوریدونکو نن د کور کلی په خبرونه کې هم دې موضوع ته تم کیږو چې د ماشومان په ذهن کې د کیسو مثبت اغیز څه ده او کومې کیسې باید ماشومان ته وویل شي. د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ماشوم د ادبیاتو له یو استاد سره مرکه هم لرو. زه سهارګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. ملتیا مو وکړه.
ګران اوریدونکو ماشومان ته د کیسو لوستل د هغوی د فکر او مغز د ودې سبب ګرځي. ماشومان ته د کیسو په ویلو سره له دې چې د خپل مور او پلار له غږونو سره بلدیږي خبرې کول هم زده کوي او کلمې سمې او بشپړې ادا کولی شي. کیدای شي یو شمېر خلک په دې اند وي چې ماشومان خو په هیڅ نه پوهیږي، نو ولې ورته کیسې ووایو؟ حال دا چې د ماشومانو مغزه زده کړې او منلو ته تیار وي. هغوی دا خوښوي چې د خپل مور او پلار غږونه واوري او له چاپیریال سره بلد شي. کیسې او داستانونه هم د ماشومانو د شخصیت په بشپړولو کې ډیره ونډه لري. په نورو هیوادونو کې اکثره کورنۍ دې موضوع ته پام کوي او یو ځانګړی وخت د ماشوم د کیسو لپاره لري. خو په افغانستان کې بیا دا دود کم تر سترګو کیږي. داسې کسان هم شته چې هغوی خپلو ماشومانو ته کیسې نه وایي او ځان ته دلایل هم لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدی داسې وایي:
قصه ویلو دپاره خو موږ بیخي وخت پدونه لرو چې یو قصې مزدنې دي. زه چې کله په دې دنیا ته ما سترګې غړولې دي په انقلاب کې لوی شوی یم. زما قصې بغیر لیدنه نشته چې چیرته انتحار شوی، چیرته جنگ شوی، چیرته مړی شوی. نو دومره وخت هم نه لرو چې ماشومان سره قصې وکړو. دا ټول د دې علت د سبب دا ده چې موږ په خپلو ورځنیو چارو کې ډېر ناخوالې ګورو، بې عدالتي ګانې دي. نو په دې اساس باندې نه نشم کولای قصې، ځکه چې په کورنۍ کې زه یم او د ماشومانو مور دغه د ماشومانو مور په خپل روزمره چارو کې بوخت وي. د کور په کارونو کې او زه په بیرونی
هغو ماشومانو ته چې کیسې ویل کیږي هغوی هیڅکله هم نه ویریږي. کله چې ماشومانو ته کیسې ویل کیږي نو هغوی خپل ځان د هغه ښه مثبت او مرکزي کرکټر په رول کې ویني، د هغه په کړوړو فکر کوي او د هغه د بریالیتوب په تمه وي. په دې معنا چې ماشومان په کیسو کې ذهني ونډه اخلي. نو آیا تر دې به نورې ښې ګټې د ماشومانو لپاره وي؟ همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ولی خان هغه څوک دی چې خپلو ماشومانو ته کیسې وایي. نوموړی داسې راته غږېدلی دی:
بالکل کیسې ورته وایو، خو کله چې موږ د ورځې له خوا نه وخت نه لرو بیا د ماښام یا د شپې له خوا نه خپلو بچیانو سره کینو او هغوی ته هغه پخوانۍ قیصې، تاریخي قیصې دي، هغه د هغه قیصې چې د پلرونو نیکونو نه موږ ته په میراث راپاتې دي هغه هغوی ته بیانوو، او موږ ته به هغه مشرانو خویندو به قیصې راته کولې، حتی مور به راته کولې. دا پخوانیو خو به د پیرانو د دیبانو د بلاګانو داسې یو قیصې به کولې. موږ ته دا قیصې له پلرونو نه یا د ورونو نه د میندو نه راپاتې دي او موږ یې خپلو بچیانو ته اوس بیانوو.
اینشټاین وایي که غواړئ چې ماشوم هوښیار وي کیسې ورته ولولئ، او که غواړئ چې ماشوم ډېر هوښیار وي نو ډېرې کیسې ورته ولولئ. همدارنګه ماشومان هم ډېر له کیسو اورېدلو سره مینه لري. د کابل د خیرخانې اوسیدونکې زهرا مو پوښتلې چې آیا د دې کیسې خوښېږي. نوموړی په ځواب کې داسې راته وایي:
هو زما زیات ډېرې کیسې خوښېږي. عمر جان مې کیسې کوي، پلار جان مې ټول چې دي ماته کیسې کوي. هلته مکتب ته لاړ شم، هلته استاد ماته کیسې کوي، د زرمینی قصه گیدر قصه کهی چه پیزو کور ترازم و رو را کو خورک تمیزده کهوم بی بی می داغا منگا چی وارو دسم کول غسم کول قصه می دیر زیادی خوشیگی
دا هم ثابت شوی چه پا ماشومانو که داوری دلزواک دا خبر کولو تر زواکا حساس وی زکه چه ماشوم له خبرو اترو سره دیر می نخی او غواری دول دول غگو نواوری دا چې ماشوم ته په کوم انداز کیسې وویل شي او د کوم لحن څخه ګټه پورته شي تر څو په ماشوم مثبت اغیز وکړي. ممنون مقصودی چې د کونډې زوی سریال سربیره یې په ګڼو فلمونو کې تمثیل کړی په اړه یې داسې غږېدلی دی.
ماشوم د راتلونکي ځوان او د ژوند واقعا رئیس بللی شو. که چیرته دغه ریاست ته د رسېدو پورې موږ د ده په ژبه د ده د روح په نظر کې نیولو سره الفاظ، کلمات، لحن او موسیقی د کلام تقدیم کو او کوم مسائل چې د د وجود جذب ورته آماده ای فکر کوم چې دا ور ډیر نیک خبره ده. نو بناءن د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقی ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته او سره بیان. د مثال په ډول یو ماشوم ده او دا دوا نخوري، سینه یې پخه ده او ستونه سخت خراب ده او تبه یې ده، دا دوا نخوري وای نه یې خورم. او که چېرته مور وایي چې اهره بچه مې دا دوا خو ډېره خوږه ده، بچه مې ښه کېږي، کاکا یې واخله کړپ درمنې نارې کېږي نه خل خلاصه ای او تا توایی چه ما تا دواره که. نو موسیقی ده کلام یا لحن چه پا اغی که ده ماشوم ده روح ده نازولو بلگی پکی پرتی ده هنری کار ده.
رنو ریدین کو ده خپرونی پا ده برخه که ده موضوع پا تلاو ده مو خلکو نظرونه لرو چه اوریدو تا استاسی پام راده و
شامل صافه ما از ما په نظر ماشومان ته کیسه ویل په کورنۍ کې ډیر یو ښه عمل ده او ډیر تاثیر گذاره هغه ده.
مې نجلا د کابل ولایت اوسیدونکي کیسې کول ماشومان ته ډېر ښه اغېزه لري، هغوی ذهن روښانه کوي، هغوی ته د ژوند کولو طریقه ښکاره کوي.
مشکان صافیر ما د مکریان څخه زما په نظر ماشومان ته کیسې ویل ډېر ښه کار دی، خصوصا هغه کیسې چې مثبت اندیشي بیا تا ماشومان ته ډېر مرسته کوي، خصوصا هغې مطالعه سره یې آشنا کوي.
ګوریدونکو دا چې کیسې څومره مثبت انګیزه په ماشوم کې پیدا کوي او کومې کیسې باید ماشومانو ته وویل شي، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د پوهنتون له استاد یاغلی نرګس مومند حسنزی سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام را بولم.
پښتنه داسې مطرح کړو چې دا د کیسو ویل په ماشومانو باندې یعنی څومره مثبت اغېز لري.
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې د هغې پروزنه کې دومره مثبت اغېز لري لکه د مونږ بدن چې د مونږ وجود چې د خوړو ته ضرورت لري، د ماشومانو د ذهن هم دومره قصو ته اړتیا لري. یعنی قصه هر هغه څه چې مونږ غواړو د ماشوم نه جوړ کړو، هر هغه څه چې مونږ غواړو ماشوم په هماغه توګه مونږ وروزو، مونږ دا کار د قصو په وسیله کوو. یو بالکل یو مثبت اغیز لري په ماشوم باندې.
هغه لسان زیست دا چې کومې کیسې ماشومان ته باید وویل شي. ځینې وخت ډار کیسې ماشومان ته ویل کېږي، د پیریانو کیسې ویل کېږي. اوس به تاسو راته ووایئ چې کومې کیسې ماشومان ته ډېرې مفید تمامېږي.
مونږ که ماشومان ته کیسې کې منفي ذهنیت ورکړو، هغه ماشوم منفي رالویږي، او که مثبت ورکړو، مثبت رالویږي. کیسې باید ماشومان ته مثبت ذهنیت ورکړي. په کیسو کې ماشومان ته مینه پرته وي، اخلاق پرته وي، خیانت نه وي پروت، ایمانداري پرته وي، یو بل ته درنښت پروت وي. دا هغه څه دي چې مونږ ماشومان د دې په وسیله روزلی شو، او مونږ ماشومان ته باید په قصو کې ښه شان ور زده کړو. نه دا چې مونږ ماشومان ته په قصو کې جنگ ور زده کړو، مونږ ماشومان ته ټوپک ور زده کړو، مونږ ماشومان ته دا ور زده کړو چې جنگ کې باید څه وشي. نه، نو باید تر ډېره حته هڅه وشي چې ماشومان ته په قصو کې ښه شان ور زده
کړو. ځینې کورنۍ داسې هم شته چې هغوی به خپل ماشومان ته کیسې نه وایي. ستاسو په نظر کوم دلامل به څه وي چې ځینې کورنۍ ماشومان ته کیسې نه وایي؟
یو خو شاید مونږ د ځینې میندې یا پلرونه د تنبلۍ له امله هغه دا کار نه کوي، ځکه چې وایي که زه قصه ډېر ورته کوم هغه به زما نه ډېر زیاته پوښتنې وکړي او زه د هغې پوښتنه کول حوصله نه لرم. او بل دا چې مثال یو مور د هغې ډېر زیات ماشومان د هغه نشي پسې رسېدلی، نو دا یې هم علت دی. خو د ما پیغام به دا وي چې نه، میندو او پلانونه څوک چې زما غږ د اوس اوري، چې تاسو هر هغه څه چې تاسو غواړئ خپل ماشوم ته یې ورزده کړئ، هغه د قصو په شکل ماشوم ته یې ورزده کړئ او بیا یې تاسو نتیجه، مثبته نتیجه یې تاسو په خپله خپل په سترګو په وړاندې لیدلی شئ.
تر اوسه پورې تر دې مودې پورې څومره کار شوی دی د ماشومان ادبیاتو ته، خصوصا دې موضوع ته چې ماشومان ته د کیسې ویل شي، څومره ما پوهاوی ورکړ شوی دی، څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
که موږ داسې د ډېر پخوا راهیسې وګورو، هغه ماشوم ادبیات چې کلونه د مخکې هغه چې ماشوم ادبیات بلل کېدل، هغه وخت د اوس وخت سره ډېر فرق کوي. پخوا د ماشومانو د په ښوونځي کې هم دوی څه کتابونه چې لوستل، هغه هم د ماشومانو ادبیات. نه، ماشوم ادبیات هغه نه دي. ماشوم ادبیات د ماشومانو د خلاقیت رامنځته کولو لپاره د ښوونځي د درسونو بر علاوه کتابونه دي چې ماشومان خلاقیت موږ راوروزو، هغه دغه پسته موږ پیدا کولی شو. موږ ورته داسې غواړو تر څو ډېر کار شوی وي، خو بیا هم عمر چې د موږ غوښتنه ده هغومره نه دی شوی، مګر بنا پر دې اوضاع او د حالات او دغه کم پاملرنه چې ده، بیا کې دغه په وروستیو څو کلونو کې نسبتا کار ډېر شوی دی.
څه کول په کار دي نور هم چې باید دغه ذهنیتونه کورنۍ ته هم ورکړ شي، چې ماشومان ته حتما باید قصې ویل شي، د تر څنګ چې روزنه ورکوي، د تر څنګ چې پالنه کوي، حتما د یو برخه د قصو وي؟
په لومړي سر کې خو دا به ډېر ښه وي چې موږ د ماشوم ادبیاتو لپاره په لومړي سر کې موږ په پوهنتونونو کې یو بېله څانګه ولرو. موږ مشکل دلته چې دې برخه کې کار کم شوی دی، نو که کار ډېر وشي، کتابونه ډېر ولیکل شي او خلکو دغه ورکړ شي، خلک هغه ولولي، معلومدار د دې د دغې لیدونکي ډېر لوستونکي ډېریږي، نو لومړۍ غوښتنه به موږ دا وي چې دلته باید د پوهنتونونو کې په ښوونځیو کې دې برخه ته پاملرنه واړي. دغه میندې او پلرونه دا د خپل دغه د ماشوم د روزلو لپاره یو اساسي جز وګڼي.
ډېره مننه کوم.
مننه تاسو. خیر سي.
خبرېدونکو، ښکار ده چې موږ باید خپلو ماشومانو ته کتابونه، مجلې، د کیسو ټولګي او داسې نور څه چې غټ او روښانه انځورونه ولري ولولو. دا ځکه چې دا کار په ماشومانو کې د بلدتیا او په ماشومانو کې د غبرګون سبب کیږي. په همدې هیله د کور کلی دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
هستی تن قایمان.